السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خره غلست قدرمن اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د ازادۍ رادیو د درسي سات پروګرام خبريږي خو لمړی خبرونه واوري د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خوانی افغان ډیپلوماټ عادل راز د خځو لپاره د یوې نوې جوړې شوې تخصصي ډلې د غړې په توګه ټاکلې ده. د دې نړیوالې مشورتي ډلې دنده د نړیوالو شاخصونو پیاوړي کول دي او د اقتصادي، ټولنیزو او محیطي زیانونو پر وړاندې د جوړښتونو له پلوه د هیوادونو د زیانګالۍ کچه به معلوموي. ملګرو ملتونو عادل راز د هغو 15 متخصصینو له ډلې بللې چې تر 2013 میلادي کاله د څو اړخیزې زیانګالنې د شاخص یا MVI نظارتي پینل ته نومول شوي دي. MVI د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د دې لپاره جوړ کړی دی چې د مخ پر ودې هیوادونو پر وړاندې خطرونه په ګوته کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ترکیې د سفارت له نوي شارج دافیر سادین آیلدس سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې ښاغلي متقی د کابل او انقرې ترمنځ اړیکې دوستانه بللې او ستاینه یې کړې ده. په بیان کې همداراز د ښاغلي آیلدس له قوله ویل شوي دي چې نوموړي دوه اړخیز اړیکې مثبت بللې او د افغانستان او ترکیې ترمنځ په تیره په اقتصادي او روغتیایي برخو کې د اړیکو پر پیاوړتیا یې ټینګار کړی دی. په ترکیه کې د افغانستان ډیپلوماتیک استازولۍ هم د دې لیدنې خبر ورکړی. سادین آیلدز د تیر 2015 کال په دسمبر میاشت کې د ترکیې د سفارت د شارج دافیر په توګه رسمن خپل کار پیل کړ. سپینې ماڼۍ تایید کړې ده چې د ایران یوه بی پیلوټ الوتکه د امریکا یوې جنگی کشتۍ ته نږدې نسکوره شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویان کارولین لیویت پرون له فاکس نیوز سره په خبرو کې په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور تایید کړ او ویل چې متحدو ایالاتونو د ایران یوه بی پیلوټ الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. میرمن لیویت زیاته کړه چې د روانې اونۍ په پای کې له ایران سره ټاکلي مذاکرات به پر مخ ولاړ شي. د امریکا پوځ پرون د هغې ایرانۍ بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو خبر ورکړ چې د امریکایي پوځي چارواکو په وینا د US ابراهام لینکن الوتکې لیږدونکې جنگي بیړۍ خواته په تهاجمي ډول ورنږدې شوې وه. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه ویلې دي چې دا بیړۍ د ایران له سواحلو څخه شاوخوا 1500 مایله لرې په عربي سمندرګي کې د تیرېدو په حال کې وه چې د ایران 139 شاهد ډوله بی پیلوټه الوتکه ورنږدې شوه. د امریکایي چارواکو په وینا د امریکا یوې F-15 ډوله جنگي جټ الوتکې د خپل ځان جنگي بیړۍ او پوځي ځواکونو د خوندي کولو لپاره د الوتکې له منځه یوړه. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې په دې پیښه کې د دوی ځواکونو او تجهیزاتو ته هیڅ راز زیان نه دی اوښتی. په همدې حال کې د ایران پولیسو اعلان کړی چې په یزد ولایت کې 139 تنه بهرني وګړي په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون په شک نیول شوي دي. د ایران تسنیم خبري اژانس پرون دا خبر ورکړ خو په خبر کې د دې وګړو د اړوندو هیوادونو یادونه نه ده شوې. د ایراني چارواکو په وینا د کسانو د اعتراضونو په تنظیمولو کې رول درلود. په عین حال کې په امریکا کې د بشري حقونو د ډیره فعالانو خبري اژانس حیرانه خبر ورکوي چې ایرانی چارواکو د پراخو اعتراضونو د ځپلو په ترڅ کې 5215 کسان نیولی دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. په ایران کې د 13 دسمبر میاشتې پراخ اعتراضونه د اقتصادي ستونزو پر ضد پیل شول چې حکومت په کلکه وځپل. او له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د نړیوال جام د سیالیو په دوام د افغانستان د کرکټ لوبډله نن په نیم پای لوبه کې د هند له سیالي ډلې سره سیالي کوي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې په پام کې ده. د افغانستان، استرالیا، هند او انګلند د لوبډلو ترمنځ د نیم پای لوبې پړاو پرون پیل شو. د دې پړاو په لومړۍ لوبه کې انګلند د استرالیا په ماتولو سره پای لوبې ته ووت. که افغانستان په نننۍ لوبه کې هند ته ماتې ورکړي نو په فاینل کې به له انګلند سره مخامخ شي. د 19 کلنو د نړیوال جام فاینل لوبه به د جمعې په ورځ په هراري کې ترسره شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ، د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکی، یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده نایتروجن عنصر، چې د درې شپېتمې صفې څخه پیلېږي تر شپږ شپېتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو البته په تېر لوست کښې ولوستل چې زموږ په ژوند کې مهم عنصرونه و، عبارت د اکسیجن، نایتروجن، کاربون او هایدروجن څخه و، چې نن ورځ موږ او تاسو البته نایتروجن عنصر باندې غږېږو، چې په تېر لوست کښې البته موږ او تاسو اکسیجن ولوست چې خپله د اکسیجن عنصر اټومي نمبر اته و، د دوراني جدول په شپږم ګروپ کې قرار درلود، په او سمبول سره ښودل کېدل، په طبیعت کې په مالیکولي بانه سره پیدا کېدل، د اکسیجن څخه په مختلفو ځایونو کښې البته استفاده کېدل، کیمیاوي تعاملات او کیمیاوي خواص مو ولوستل. یو هم موږ او تاسو کولای سوئ چې خپله د اکسیجن څخه موږ او تاسو چې یو مهم عنصر دی د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، د تنفس د عملیې لپاره، او په همدې ترتیب سره کېدای سي چې خپله د اسټلین څراغونو کې البته د فلزاتو په لیم کولو کښې موږ او تاسو د اکسیجن عنصر څخه استفاده کول. راځو موږ او تاسو د نن ورځې په نننۍ ورځې درسي موضوع کې البته د نایتروجن عنصر پیژنو، چې نایتروجن عنصر هم د موږ او تاسو په ژوند کې د مهمو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کېږي. البته ډېر مهم عنصر ده چې په طبیعت کښې البته نایتروجن عنصر چې د په طبیعت کې په آزاده توګه او په لویې پیمانه سره پیدا کېږي، چې د نایتروجن عنصر چې د په ان تور سره ښودل کېږي، البته سمبولیکه نښه ان ده، اټومي نمبر اووه ده. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دوی چې دي د نایتروجن عنصر چې د خپله د اټموسفیر په اټموسفیر فشار کې البته پنځه اویا اشاریه پنځه فیصده خپله د اټموسفیر فشار کتله، او اووه اتیا فیصده خپله یې حجم یې جوړ کړی دی. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، نایتروجن چې ده ډېر مهم عنصر ده، او خپله په ترکیبي ډول سره او بیا په عین وخت کې کېدای سي چې په ځانګړي ډول سره په غوښو کې، البته هګۍ، کبانو کې، لوبیا او داسې نورو کې کېدای سي چې برخه واخلي، البته په ترکیبي ډول سره. او یو هم ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو یعنی البته د انسان د بدن کتله چې ده درې فیصده خپله د نایتروجن عنصر څخه جوړه شوې ده، چې تاسو هم په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو وینئ چې موږ او تاسو دلته د نایتروجن عنصر دی، د نایتروجن عنصر سمبول ده، چې زموږ او تاسو لپاره دا یادونه کوي چې هر سمبول چې ده همیشه په یاد ولري چې د یو یا د دوو تورو څخه جوړېږي. البته تل سمبول چې موږ او تاسو انتخابوو، د همهغه عنصر د نوم لومړی توری چې شکوو انتخابوو. یو هم خپله ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن عنصر چې ده البته موږ او تاسو وایي چې بې رنګه، بې بویه او بې خونده ګاز ده، چې نه رنګ لري، نه خوند لري، او نه هم په عینې وخت کښې بوی لري. خو که بیا هم که چیرې په خپله په اوبو کښې وګورو، د نایتروجن عنصر چې ده په لږ مقدار سره حلیږي، ځکه چې دوی له هوا څخه چې شیدې نسبتا سپک دي، نو په همدې اساس په اوبو کښې په لږ مقدار سره حلیږي، او دوی چې دي په منفي یو سلو پنځه نوي درجه د سانتي ګرید کښې په مایع حالت ته تبدیلیږي، او په منفي دوه سوه نه اشاریه اته درجه د سانتي ګرید کښې بیرته په جامد حالت باندې بدلیږي. نو دا چې خپله ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن کیمیاوي فعالیت یې البته لږ دی، زیات فعالیت نه لري، خو بیا هم د دې لپاره چې د دوی فعالیت لږ دی، نو ځکه یونانیانو دوی ته د ایزوت په نوم سره یا هم د ایزوت کلمې خپله معنی که چیرې وګورو، یو ټمبل ګاز، یعنی د ټمبلي پر اساس باندې فعالیت کیمیاوي فعالیت یې لږ دی، نو ځکه د ایزوت په نوم سره هم یاد کړی دی. نو ګرانو زده کوونکو، البته د نایتروجن عنصر چې دی پنځه ویشت فیصده البته د تودوخې په پنځه ویشت درجه د سانتي ګرید کې کېدای سي چې له مګنیزیم سره تعامل وکړي، او مګنیزیم نایټرایټ چې کې جوړ کړي، چې دا خپله د نایتروجن په کیمیاوي خواصو پورې مربوطېږي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، که چیرې وګورو موږ او تاسو، د مګنیزیم عنصر درې اټومه مګنیزیم د نایتروجن سره یو ځای کېږي، تعامل کوي، کله چې تعامل وکړ، د تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې مګنیزیم نایټرایټ په نوم سره یو مرکب سره کې مګنیزیم نایټرایټ چې کېدای شي دلته مرکز وګورو د زیات فشار او د زیاتې تودوخې په شتون کې کېدای شي چې د هایدروجن ګاز پته د هایدروجن د ګاز سره هم خپل د نایټروجن ګاز شو کړي تعامل تر سره کې. کله چې هایدروجن د نایټروجن سره یو ځای کېږي تعامل کوي په نتیجه کې د امونیا د ګاز په نوم سره یو مرکب تشکیلي لاس ته راځي چې د امونیا ګاز ده مالیکولی فرمول NH3 ده. امونیا ګاز ورڅخه لاس ته راځي. البته موږ او تاسو کولی شو چې د امونیا ګاز چې د نایتروجن او د هایدروجن د تعامل څخه لاسته راغلی دی کولی شو چې د یو سړوونکي مادې په توګه په یخچالونو کښې ورڅخه څه شو استفاده وکړو. رزو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ او تاسو نایتروجن عنصر وپېژندل د نایتروجن کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو وپېژندل چې البته کیمیاوي فعالیت یې لږ د کیمیاوي خواص پر اساس نو کولی شي چې د هایدروجن او د مګنیزیم سره تعامل ترسره کړي. اوس رزو په دې برخه کښې موږ او تاسو د نایتروجن مهم مرکبات لولو چې مهم مرکبات یې عبارت د څه څخه دي. البته د نایتروجن مهم مرکبات څخه یو هم موږ او تاسو که چیرې وګورو کیمیاوي سرې دي چې کیمیاوي سرې د نایتروجن د مهمو مرکبات څخه شمیرل کېږي. البته کولی شو چې د کیمیاوي سرو څخه په نباتاتو کښې استفاده وکړو د نباتاتو د ودې او نمو لپاره یا هم د نایتروجن د مهمو مرکباتو څخه بله د شوري تیزاب دي او البته د سپینو زرو نایتریت یا هم چې سلور نایتریت موږ او تاسو ورته وایو چې دا خپله د نایتروجن د مهمو مرکباتو څخه شمیرل کېږي چې کیدای شي خپله د دوی څخه د دغه کیمیاوي سرو څخه البته د دغه مرکباتو څخه موږ او تاسو په صنعت او کرانه کې زیات د ارزښت وړ اوسي او زیات استعمال او استفاده ولري. البته ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو وګورو د دې ارزښت تر دې اندازې پورې وایي د یو جریب ځمکې د پاسه کېدای شي چې په اټموسفیر فشار یعنی هوا کې البته په هوا کښې کېدای شي چې 16,000 ټنه نایتروجن څه شي ولري موجود اوسي یعنی شتون لري یعنی تر دې اندازې پورې نایتروجن عنصر ډېر مهم عنصر بلل کېږي. نو رزو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د نایتروجن لاسته راوړنه وایو چې د نایتروجن څه ډول لاسته راوړل کېږي. البته موږ او تاسو پوهیږو ګرانو زده کوونکو چې د هوا زیاته حجمي برخه چې د خپله نایتروجن جوړه کړې ده د هوا زیاته حجمي برخه نایتروجن جوړه کړې ده نو ځکه یې د هوا له ځینې له هوا څخه یې ځینې په داسې توګه موږ او تاسو کولی شو چې نایتروجن عنصر لاسته راوړو چې خپله هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کښې په مایع باندې کېدای شي څه شي اوسي بدله اوسي یا هم په مایع باندې یې بدلوي. کومه هوا کېدای شي چې د هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کې په مایع باندې تبدیله شي نو په دې وخت کې که چیرې وګورو د هوا مقدار یا هم برخه چې ده البته 3/4 برخه د هوا ده او له نایتروجن چې ده له 1/5 برخې سره کېدای شي چې یو هم په هغه کې له هغوی څخه څه شي اکسیجن څخه څه شي اوسي دغه جوړه شوې وي نو موږ او تاسو کولی شو چې په دې ترتیب سره د نایتروجن عنصر لاسته راوړو. یعنی البته که چیرې وګورو نایتروجن له اکسیجن څخه ډېر ژر په ایشېدو راځي او له هوا څخه کېدای شي په اسانۍ سره جلا کړل شي یا هم داسې هم ویلی سو ګرانو زده کوونکو په یو بله وینا سره که چیرې وګورو د یو مایع هوا له تدریجي تکثیر څخه کولی شو چې نایتروجن لاسته راوړو لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو کېدای شي چې خپله د امونیم نایتریت د تجزیې څخه هم نایتروجن کولی شو چې څه شي کړو لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مادې لږ شي وینې چې موږ او تاسو وینو چې د امونیم نایتریت په نوم سره چې مالیکولي فرمولې NH4 امونیم نایتریت NO2 چې دا امونیم نایتریت مرکب ده چی شي کېږي تجزیه کېږي د دوی ترمنځ تجزیوي تعامل ترسره کېږي د په نتیجه کې د نایتروجن عنصرو څخه لاسته راځي. البته کله چې دوی تجزیه کېږي موږ او تاسو وینو چې دوی په اوبو او په نایتروجن باندې تجزیه سو نو په دې ډول سره هم موږ او تاسو وایي چې نایتروجن عنصر په دې ډول سره لاسته راوړل کېږي چې د اوبو مالیکولي فرمول ده H2O یعنی د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد یو د تو اوبو مالیکولی فرمول ده چې دا هم ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو هغه د نایتروجن لاسته راوړنه وه چې یو هم موږ تاسو کولای شو چې د هوا د تدریجي تکثیر څخه نایتروجن لاسته راوړو او کولای شو چې د امونیم نایتریت د تجزیه څخه هم کولای شو چې نایتروجن څه کړو په لاس راوړو لکه څنګه چې تاسو په لاندې ماډله کې ولیدل په دې ډول سره موږ او تاسو نایتروجن نو دا هم د نایتروجن لاسته راوړنه وو ګرانو زده کوونکو سره زو د نایتروجن کارول وایو چې خپل د نایتروجن عنصر موږ او تاسو ول وس چې ډیر مهم عنصر وو نو د نایتروجن د کارولو ځایونه وایو البته موږ او تاسو مخکې هم ویل چې د نایتروجن عنصر چې دی خپل د کیمیاوي سري د لاسته راوړلو لپاره او ورسخه البته کار اخستل کیږي ګټه اخستل کیږي چې د امونیا غاز د چې خپل پاینې وخت کې کچې وګورو یو کیمیاوي سره ده کولای شي چې د نباتات لپاره ډیر مهم او اړین وسی د نباتاتو لپاره البته موږ او تاسو په دې حالت کې کچې وګورو د سپین کوټ په نوم سره البته داسې کیمیاوي سري لرو چې نباتات تور کول کیږي تر څو نباتات وو د نمو وکړي او البته میوه او دانې چې شکري مشاو تاسو په لاس راکړي البته کولای شو چې د نایتروجن عنصر څخه خپل کچيرو ګورو د هوا له نایتروجن څخه کېدای شي شو سي استفاده وسی او همدارنګه کېدای شي چې د نایتروجن عنصر د نباتاتو د غذایی مواد لپاره یا البته د نباتاتو لپاره د هغوی د غذایی مواد او مهمو توکو څخه البته نایتروجن عنصر وشمیرو او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو د نایتروجن مرکبات چې دي خپل په ځانګړي توګه کېدای شي چې یو هم چې موږ تاسو ول وسل شوري تیزاب و چې کېدای شي د شوري تیزاب څخه البته د باروتو په جوړولو کې د چاودیدونکو توکو په جوړولو کې خپل د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکي یا هم هغه سرسرانه کې چې ځینې وختونه موږ او تاسو کولای شو په شادي او البته په ځینې مراسمو او محفلونو کې ورڅخه استفاده کوو په هغه سرسرانه کې کېدای شي د نایتروجن عنصر څخه استفاده وسی او یو هم ګرانو زده کوونکو د نایتروجن بل مرکب چې موږ تاسو د سپین زورو نایتریت یا هم سیلور نایتریت چې ویل د همغه مرکب څخه د نایتروجن د کولای سوچ موږ تاسو خپل په اکاسي کې دا کاسي په جوړولو البته کې په همغه وسایلو کې کولای سوچ د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو او یو هم ګرانو زده کوونکو خپل مایع امونیا چې د یخچالونو کې د سړولو لپاره البته یعنی د تودوخې د جذبولو لپاره موږ تاسو کولای شو چې شو کړو د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو په صنعت کې د امونیا څخه یوریا لاسته راوړلی شو چې یوریا چې کله لاسته راځي خپل یوریا یو کیمیاوي سره ده او د نباتات لپاره ډیر اړین او مهم شمیرل کیږي رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو چې ارزونه کې اوسو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو د سوالونو ځواب کړئ لومړی سوال نایتروجن سټول غاز دی دوهم سوال د نایتروجن کیمیاوي فعالیت څومره دی دریم سوال ګرانو زده کوونکو د نایتروجن لاسته راوړل په یو کیمیاوي ماده لکشي وښایست مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي تر بیا راتلونکي لوست په شی چاري ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنی ګران زده کوونکو هله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند بیات زدیانا صالحی تاسو ټول ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوستش راغلاست وایم هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړی ګران زده کوونکو زموش او تاسو نننې ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دورایي یعنی تناوبي جدول چې د یو لسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري د عنصرونو دوراني جدول او خواص مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو یو لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو اگران زده کون کو تر اوسه پوری کسه هم او تاسو ویل دي یو سول اتلس عنصرونه پیژندل شوی دي او په جدول کې په خپل د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوی دي چې په هغه کې د نوې عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کې جوړ شوی دي. په هانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګونی خاصیتونو په دلودونو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به غیر فلزي خاصیت د ځانه شودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کې وو ور زیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګران زده کوونکو په 1890 کال کې د مندلیف په نامه یو عالم وو چې هغه د عنصرونه د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخت پورې 30 عنصرونه کشف کړي وو چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل. او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه و تر اوسه پورې د هغوی لپاره به په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل، چې د وخت په تیریدو سره ځینې عنصرونه به کشف شیدل او په هغه ځای کې به ترتیبول په کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سی وو. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سی وو چې خپل مندلیف یو اشتباه کړی و. هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 30 وه، باید د داسې ترتیب کړی وای چې پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله نه دیشته خو د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب د خپل د اټومي کتله پر اساس کړو چې اوس اشتباه پکښ راغلی و. نو په دې اساس د هغه اشتباه د لیر کول لپاره دوی یو ځل بیا کشفیات اجرا کړل، چې بل اخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړل، چې بل اخره د عناصر جدول په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل، چې افقي قطار ته پریود او عمودي قطار ته ګروپ ویل. او خپل په دوراني جدول کې او پریود او اتلس ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري، چې د دوراني جدول ټول عنصرونه مو شو تاسو مخکې مو ویل په دریو بنسټیزو ډلو، چې یو هم د غسخ فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوی دی. ګران زده کوونکو په همدې ترتیب 1914 کال کې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزلندي عالم وو، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم ویل چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبر ورونه یو شان نه دی. نو همدې ترتیب موږ تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب او پیریودونو او اتلس ګروپونو باندې ویشل شوی دی. که هم هر یوې په همدې ترتیب جلا جلا موږ تاسو تشریح کولی شو. رازو ګران زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه شو چې دوراني جدول کې سو عنصرونه وجود لري، سو طبیعي او سو په مصنوعي ډول سره منځ ته راغلي. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب شوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونه کې چې کار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې کار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي، یعنی دوی د خپل الکتروني سویې پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي، چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل ورستي قشر کې یو الکترون لري. نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري، چې همدې اساس موږ ته د الکلي فلزات په نوم سره هم یادولای شو. دوی کې یو هایدروجن دی چې هم د ځان څخه دوګونی خاصیتونه شي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیاوې فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو په لومړي ګروپ کې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، فیزیوم او فرانسیوم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو د خپل اټومي جوړښت کې، چې کله دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کې ویشل کیږي، وینو چې په اخیری مدارونو کې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو ویل په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوی یا هم یا جوړ شوی دی. خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په اے سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګران زده کوونکو، لومړی راځو په اصلي ګروپونه باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویل چې شپږ عنصرونه قرار لري، چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخیري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریلیم څخه پیل بیا تر راډیوم پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسیږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر لیوریم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوی وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلیږي، چې اول ګروپ دوام ګروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه قرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا درېیم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسیږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسیږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسیږي، درېیم پیریود د سوډیم څخه پیلیږي تر اډګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلۍ او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کیږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی په همدې د تودوخې او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډېر کم پکښې لیدل کیږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کیږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونی خاصیت خپل ځان شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځان څخه شي. دا اوس موږ او تاسو د فلزات او غیر فلزات ترمنځ رازو ګرانو سکونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهواله وایو. که څه موږ او تاسو مخکې هم ویل خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل سره ورته دي، نو په خپل ورستي انرژي کې ساویه کې کچیر د مساوي الکترونونو لرلو سره دوی هم ډیر مهم ورتهوالی لري، یعنی کچیر الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بیلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وښکې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو که چیرې نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمیر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو بل سره مساوی وی، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم تر سره کوي. په همدې اساس رازو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دی هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دی هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې به موږ او تاسو وایو چې دا مشبو عنصرونه دي، یا هم مشبو عنصرونه بلل کیږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځان څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایي. لکه ځکه چې دوی په خپل اخیری قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو د مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې د خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخیری قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. فهمدې ترتیب ګران زده کوونکو، رازو د فلزات او غیر فلزات فزیکي خواص وایي. فلزات چې د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سټک خوړلو، ویلې کېدو او د پانی کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې د برېښنا لښ تیرونکي دي، د سټک خوړلو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلانه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت کم دی، د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال، دوراني جدول د لومړي ځل لپاره په کوم کال کې او د کوم عالم په وخت کې منځته راغلی؟ دوام سوال، د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هر برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ دریم سوال، د درکړل شوو عنصرونو یعنی پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کې وټاکي. مننه ګران زده کوونکو، زموږ او تاسو نن اړین ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښه چاره ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می اومنه گرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټول بجو رو او صحت مند به یاستې. زدیانا صلیحی او زلیبیا تاسو ټول ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوسته شراخ لاست وایم، او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړی. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملونه، چې د 15 صفحې څخه پیل پر 23 صفحې پورې به پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د مخه د عضوي مرکباتو فزیکي خواص او ډولونه ولوستل. په تېر لوست کښې په همدې اړه موږ او تاسو پوره معلومات ترلاسه کړل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د فزیکي خواصو سربیره دوی هم کیمیاوي خواص هم درلودل. اوس راځو موږ او تاسو د عضوي مرکباتو تعاملونه وایو. که چیرې یوه منه یا یوه کیله چې خپل دواړه میوې دي، تازه میوو د جمله څخه شمیرل کیږي، کچیرې په آزاد هوا کې پریښودل سي او وروسته له یو څه وخت وروسته هغوی خپل رنګ کې یو څه بدلون او تغییر راولي، یعنې رنګ یې تغییر وکړي، کچیرې دغه بدلون خپله د موجودو عضوي موادو چې د هغوی یعنی خپل رنګ او خاصیت بدلون ورکړي، د خپلې یو کیمیاوي تعاملات له کبله څخه په دوی کښې بدلون او تغییر رامنځته شوی دی. چې زیات شمیر داسې عضوي مرکبونه هم شته چې خپله په صنعت کې د ډیرو ګټورو موادو په توګه کارول کیږي، چې یو هم له هغوی څخه الکولونه دي، د دارو یا درمل دي، پلاستیکونه دي او داسې نور دي چې دا ټول د کیمیاوي تعاملاتو په پایله کښې منځته راغلي دي. نو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي خواص په مطالعې سره به موږ او تاسو دا زده کړو چې عضوي مرکبات کوم ډول کیمیاوي تعاملونه سرته رسولی شي او د کومو شرایطو لاندې کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې عضوي مرکباتو تعاملونه پیژنو. ګرانو زده کوونکو، د عضوي تعاملاتو مرکبات چې دي خپله یو شمیر کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي، چې عبارت دي له تعویزي، جمعي او داسې نورو څخه، چې هر یو یې موږ او تاسو په ترتیب سره کولای سو چې مطالعه کړو. خپله عضوي مرکبات چې وه هغوی هغه مرکبات وه کوم چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او داسې نورو عنصرونو لرونکي وي. دا ټول عضوي مرکبات دي چې مختلف تعاملات موږ او تاسو ویل چې سرته رسوي. یو هم له هغوی څخه تعویزي تعاملات وه، جمعي تعاملات دي، هایدروجنیشن، دیهایدروجنیشن، هایدرولیز، تحمض، سون موادو او داسې نور، یا هم د ارجا، داسې نور ټول کیمیاوي تعاملات دي چې موږ او تاسو هر یو یې په ترتیب سره وایو. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تعویزي تعاملونه لرو، چې تعویزي تعاملونه هم یو هم د عضوي مرکباتو د تعاملونو څخه شمیرل کیږي، چې دا خپله هغه تعاملاتو ته ویل کیږي چې د یو مرکب د مالیکول یو یا څو اټومونه د نورو اټومونو په واسطه عوض شي، یا هم داسې باید وویل شي که چیرې په مشبو هایدروکاربونونو کښې تعویزي تعاملونه ترسره سي، موږ او تاسو وایو چې دا خپله یو تعویزي تعامل ده. مثلا د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو دلته متوجه سو، د میتان ګاز ده، که چیرې د میتان ګاز د کلورین سره د رڼا په شتون کښې تعامل وکړي، چې خپله کلورین یو هلوجن ده او میتان خپله یو ګاز ده، د نور یا د رڼا په موجودیت کې دوی یو د بل سره تعامل کوي. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې د هلوجن یا د کلورین یو اټوم راځي، د میتان ګاز د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې عوض کیږي، او د میتان ګاز یو اټوم هایدروجن راځي، د کلورین ګاز یا هلوجن سره چش کویږي، د یو کلورین په ځای باندې عوض کیږي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو په دې سره موږ او تاسو یو هم په دې تعامل کښې مثال کلورین راله د هایدروجن ځای ونیول، او په همدې ترتیب هایدروجن راله د کلورین ځای ونیول، چې په نتیجه کښې یو هم میتایل کلوراید مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکړه، او په نتیجه کښې دلته ACL تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید چې موږ او تاسو وینو په لاس راکړل سو، چې دا خپله یو تعویزي تعامل بلل کیږي. هر کله چې موږ او تاسو په یو مرکب او یا یو مالیکول کښې د یو مرکب یا یو مالیکول یو یا څو اټومونه واخیستل شي، د نورو اټومونو پر ځای باندې یا هم په واسطه باندې عوض شي، دې ته موږ او تاسو تعویزي تعاملات ویلی شو. راځو ګرانو زده کوونکو، د بنزین تعویزي تعاملونه وایو، چې په بنزین کښې یا د بنزین د کړیو بنزین لرونکو کړیو راځو ګرانو زده کوونکو، د بنزین تعویزي تعاملات وایو چې خپل بنزین هغه مرکب ته کوم چې د مشبوع هایدروکاربونونو په څیر تعویزي تعاملونه سرته رسولای شي. د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو ګورو په دې مرکب کې موږ او تاسو وینو چې د ګوګړو د تیزابو په شتون کې د شوري تیزابو له سره کله چې دوی تعامل کوي دلته او په همدې ترتیب موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین پلاس راکوي، لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې ځای کې وینو. دا بنزین دا چې د کاربونونو شمېر شپږ، د هایدروجنونو شمېر هم شپږ. دا بنزین مرکب اخیستل کیږي د یو شوري تیزابو سره، یا هم مثال د ګوګړو تیزاب سره چش کوي، د ګوګړو تیزابو د کتلیس په موجودیت کښې تعامل ترسره کوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو د نایترو بنزین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي او په همدې ترتیب اوبه په لاس راکوي. یعنی دا چې د نایتروجن عنصر یا هم نایتروجن ډای اکسایډ سره د اکسیجن چش شوی ده، د هایدروجن یو اټوم راغلی د دې سره ایوز شوی ده، او د دې یو اټوم راغلی د بنزین په کړۍ دلته چش شوی ده تاویز شوی، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین مرکب په لاس راکوي. هغه هایدروجن چې د اکسیجن سره یو ځای شو یا ایوز شو د نایتروجن ډای اکسایډ پر ځای باندې، موږ او تاسو ته اوبه یې په لاس راکړه. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، موږ او تاسو نور مثالونه هم لرو، نور بیلګې هم لرو چې همدغه دې مثال ته چې موږ او تاسو نایترو بنزین په لاس راکوي، دلته د بنزین په کړهییز شکل سره موږ او تاسو وینو په دې ډول سره، د دوی ساختمان په دې ډول سره ده چې دا خپله بنزین ده اخیستل کیږي د شوري تیزاب سره د سلفوریک اسید په موجودیت کښې تعامل ترسره کوي. کوم تعامل؟ تعامل تعویزي تعامل، چې د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو ته نایترو بنزین راکوي چې د نایتروجن ډای اکسایډ د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې ایواز شو، او یو اټوم هایدروجن راغله د نایتروجن ډای اکسایډ په ځای باندې ایواز شو، اوبه یې په لاس راکړه، او دلته نایترو بنزین موږ او تاسو وینو چې په لاس راکړل شوه. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، وایي که چیرې بنزین ته موږ او تاسو د کلورین سره داسې تعامل ورکړو چې د فیریز په موجودیت کښې وینو چې موږ او تاسو بنز کلوراید په لاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب راکوي، یعنې دا چې کلورین د یو اټوم هایدروجن په ځای باندې ایواز شو او یو اټوم هایدروجن راغله د کلورین په ځای باندې ایواز شو، په نتیجه کښې بنز کلوراید او ایچ سی ایل تیزابونه لاسته راغله. ګرانو زده کوونکو، دا وو د بنزین تعویزي تعاملات. راځو یو هم موږ او تاسو د جمعي تعاملات ته راځو، چې دا هم د عضوي مرکباتو د تعاملاتو د جملې څخه شمېرل کیږي. چې جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د بېلابېل موادو دوه یا څو مالیکولونه یو له بل سره داسې تعامل کوي چې په پایله کښې موږ او تاسو ته نوي مرکبات یا نوي مالیکولونه جوړوي، لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې مثال کښې وینو. دلته وینو چې موږ او تاسو ایتلین ده چې د کاربون او کاربون ترمنځ دوګونې اړیکه ده، د ایتلین مرکب اخیستل شوی ده د برومین سره تعامل ورکول شوی ده. دلته د برومین یو اټوم راځي د ایتلین سره چش کیږي، یو ځای کیږي. کله چې یو ځای شو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب یو اټوم برومین د ایتلین د دې کاربون سره په اړیکه کښې شوی ده، او بل برومین اټوم د دې ایسیتلین د ایتلین د دې کاربون سره یو بس شوی ده، او د دوی دوګونې اړیکه په یوګونې اړیکه باندې تبدیل شوی ده، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې ډای برومو ایتان په نوم سره یو مرکب موږ او تاسو ته لاسته راکړه، چې دا خپله یو جمعي تعامل ده، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې یو نوی او بیل جلا مرکب په لاس راکړل شوی دی. او په همدې ترتیب سره نور مختلف مثالونه هم ورکولای شو. یو هم دا چې که چیرې ایتلین ګاز واخیستل شي د هایدروجن په واسطه د نیکل په موجودیت کې هایدروجنیشن سي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوه اټومه هایدروجن راځي د ایتلین د دې کاربون او د دوام کاربون سره ایواز کیږي، د دې دوګونې اړیکه په یوګونې اړیکه تبدیلیږي، او بالاخره موږ او تاسو ته د ایتان په نوم سره د ایتلین په نوم سره یو مرکب لاس راکړي، چې دا خپله یو نوی مرکب شو، چې یو جمعي تعامل د دوی ترمنځ صورت ونیول شو. خو زیات وختونه ګران زده کوونکو الکینونه له هلجنی تیزاب سره هم جمعي تعاملات سرته رسوي او په پایله کې نوي مرکبات لاسته راکوي او داسې نور نور کچیرې له اوبو سره د ګوګرو تیزاب په شتون کې تعامل وکړي هم په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته نوي یا هم د ایتانول یو مرکب په لاس راکوي. خو عموما الکینونو له هلجنونو یعنی کلورینو برومینو او آیډینو سره کچیرې موږ او تاسو متوجه سو د دوی تنمین جمعي تعاملات تر سره کیږي. ګرانو زده کوونکو راځو په دې برخه کې موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو. چې د هایدروجنیشن په تعامل کې موږ وایو کچیري یو غیر مشبوه هایدروکاربونونه په نظر کې ونیسو چې غیر مشبوه هایدروکاربونونه لکه خپل الکینونه او الکینونه دوی چې یو غیر مشبوه هایدروکاربونونه و کچیري په د دوی د هایدروجن په واسطه سره د سرپو پلاتینو او نیکل کټالیس په موجودیت کې کچیري غیر مشبوه بو په مشبو باندې تبدیل شي او په نتیجه کې الکان په لاس راکړي یا هم الکان ورنه حاصل شي. دا ډول تعاملات ته موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو. د بیلګې په توګه تاسو په دې مثال کې ویني کچیرې د ته موږ او تاسو وګورو دلته یو دوه اټومه هایدروجن اخسل کیږي د یو مرکب په اساس چې هغه مرکب ده دا مرکب د خپل پروپین ده. کچیری د هایدروجن او د پلاتین کټالیس په موجودیت کې د هایدروجن په واسطه هغه هایدروجنیشن سی او د هایدروجن اټومونه راسي د دوی د هر کاربن سره ایواز شي. موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه دوه ګونه اړیکه په یو ګونه اړیکه تبدیلیږي او بل اخیره موږ او تاسو ته د غیر مشبوه هایدروکاربون په مشبوه هایدروکاربون باندې تبدیل کړ چې یو د پروپان په نوم یو الکان موږ او تاسو ته په لاس راکړه او مشبوه ته تبدیل شو عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه ده. یا هم په دې لاندې معادله کې موږ او تاسو وینو کچیرې ایتین واخیستل سي د دوه اټوم هایدروجن په موجودیت او د نیکل په کټالیس په موجودیت کې تعامل ورکړل شي یعنی هایدروجنیشن سي هایدروجن اټومونه راځي د ایتین په مرکب کې د هر کاربن سره ایواز کیږي د دوی دوه ګونی اړیکه په یو ګونی اړیکه تبدیلیږي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې غیر مشبوه هایدروکاربون په مشبوه هایدروکاربون یعنی الکان باندې تبدیل شو چې په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې دلته موږ او تاسو ایتان لاس راکړه چې دوه اټومه کاربون او شپږ اټومه هایدروجنونه خپل یو الکان سو چې دا غیر مشبوه په مشبوه هایدروکاربونونه تبدیلول د ځینو کټالیستونو په موجودیت کې چې عبارت د نیکل پلاتینو او سرپو څخه و عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه و. تاسو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدو چې د ارزونې په برخه کې موږ او تاسو د یو څو سوالونه لرو. چې لومړی سوال د عضوي مرکباتو تعاملونه کوم دي نمونه یې واخلي. سونه و تعاملات موږ تاسو ولوستل او مو لیدل و مو پیژندل د مثالونو سره. دویم سوال د تحمض او ایجاد ترمنځ توپیر وښایاست. دریم سوال جمعي تعامل تعریف کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. شي چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هله لرم چې ټولو بجوړو او صحت مند بیاسته. زدیانا صلحی تا سطولو تا دلسم طولگی کیمیا مزمون لسم الوست شراغ لست ویم او هیله لرم چی دلوست برستنی شیبو پرمی ملتیا وکده. گرانوز دکون کوز موج اوستا سو ننانی ورز درسی موضوع ده ده مالیکولونو جورشت او کتبیات چی ده اتاتی ایمی صفی تخپل تری او سل تلرمی صفی پوری دوام لري. څلرم څپرکی لسم لوست دی موږ او تاسو. کله زده کوونکو لومړی موږ او تاسو د مالیکولونو په کتبیات او جوړښت پورې بحث کوو. چې د مالیکولونو کتبیات او جوړښت په دوو برخو ویشو چې یو کتبي مالیکولونه او بل غیر کتبي مالیکولونه. چې لومړی موږ او تاسو غیر کتبي مالیکولونه پیژنو. غیر کتبي مالیکولونه کچی په یو مالیکول کې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورځې په متناظر ډول تقسیم شي د دوی ترمنځ یو غیر کتبي مالیکولونه رامنځته کیږي چې په دې ډول مالیکولونه خشي غیر قطبی اړیکه شتون لري او د اټمونو ترمنځ الکترونیګاتیویټي توپیر چې ده هغه صفر یا هم له صفر څخه یا هم له 0.15 څخه کم وي، لکه د کلورین او کلورین د اټوم ترمنځ یا هم د هایدروجن او هایدروجن د اټمونو ترمنځ موږ او تاسو وینو. لکه څنګه چې تاسو وینئ هایدروجن چې د په آزاده بڼه نه بلکې په مالیکولي بڼه موندل کیږي چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یوه غیر قطبی اړیکه شتون لري او د دوی هغه الکتروني ورځې چې دی هغه په غیر متناظر ډول سره یا هم یعنی په متناظر ډول سره ترتیب شوي دي، یعنی په مساویانه ډول سره ترتیب شوي دي. نو تاسو ګورئ د دې الکترونیګاټیویټي انرژي مساوي ده په 2.2 سره، همدې ترتیب د هایدروجن اټوم الکترونیګاټیویټي هم په 2.2 سره ده. نو د دوی ترمنځ یوه غیر قطبی اړیکه رامنځته شوې ده، نو غیر قطبی مالیکولونه رامنځته شوي دي. قطبی مالیکولونه بیا که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورځې په غیر متناظر ډول تقسیم شي، یعنی په مساویانه ډول تقسیم نه شي، خو قطبی مالیکولونه د دوی له څخه رامنځته کیږي. او په قطبی مالیکولونه کښې د الکتروني ورځو کثافت چې د هغه د الکترونیګاټیویټي د اټوم خواته انحراف کوي او د دوی ترمنځ یوه قطبی اړیکه جوړوي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د HCl په مرکب کښې یا هم هایدروکلوریک اسید تیزاب کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د هایدروجن او کلورین ترمنځ یوه قطبی اړیکه رامنځته شوې ده. هایدروجن وینو چې د چارج له نظر قسمن مثبت چارج درلودلو پر اساس باندې، او کلورین چې د قسمن منفي چارج په درلودلو پر اساس باندې یو له بل سره تعامل کوي، چې هایدروجن الکترون ورکړی دی، یعنی د لاس ورکړی دی. نو دلته د دې ترمنځ یوه قطبی اړیکه رامنځته شوې او د دې الکتروني ورځې چې دي د غیر قطبی مالیکولونو په شان په متنازع ډول سره نه دي، په غیر متناظر ډول سره دي، په مساویانه ډول سره نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم، یو طرف ته مثبت بل طرف ته منفي چارج درلودلو پر اساس باندې وجود لري. نو ځکه وایي چې دا قطبی مالیکولونه دي. مخکې له دې چې موږ او تاسو مثال راځو خپله د ولانسي کشر یا هم د مالیکولونو هغه مرکزي اټوم موږ او تاسو پیژنو چې هغه چشته یا هم چشته ویل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو د مرکزي اټوم ولانسي کشر پیژنو. څه فکر کوئ ګرانو زده کوونکو چې په مالیکولونو کښې مرکزي اټومونه څه ډول اټومونه دي یا هم څه ډول اټومونو ته ویل کیږي؟ راځو ګرانو زده کوونکو مرکزي اټوم پیژنو چې مرکزي اټوم څه شي ته ویل کیږي. په یو مرکب یا یو مالیکول کښې د هغه اټوم څخه عبارت ده چې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا هم لوړ ولانس ولري، چې دې ته موږ او تاسو مرکزي اټوم وایو. د بېلګې په توګه ګرانو زده کوونکو تاسو دا دوه مرکبونه وینئ چې یو د میتان ګاز ده او بل برومین ترای کلوراید ده، چې موږ او تاسو یې په دې کې غواړو چې د مرکزي اټوم وټاکو. که چیرې موږ او تاسو د میتان ګاز ته متوجه اوسو، د میتان په ګاز کښې موږ او تاسو وایي مرکزي اټوم هغه اټوم ته ویل کیږي چې په هغوی کښې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا لوړ ولانس درلودونکی وي. نو موږ او تاسو د میتان په ګاز کې کاربون وینو چې مثبت 4 اکسیدیشن نمبر درلودونکی دی، یعنی ولانس یې مثبت لوړ ده، او د هایدروجن ده مثبت 1 ده. نو مثبت 1 زیاته که مثبت 4؟ مثبت 4 زیاته. موږ او تاسو وایو چې کاربون خپله د میتان په ګاز کښې دلته کاربون عنصر چې ده یو مرکزي اټوم ده. نو په همدې اساس ده په مرکز کښې ترتیبوو او چهار طرف ته موږ او تاسو 4 نورې اړیکې د هایدروجنونو سره ترتیبوو چې دا خپله یو مرکزي اټوم ټاکل سو. په همدې اساس تاسو راسې وګورئ د برون ترای کلوراید په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د په دې کښې بیا موږ او تاسو برون مرکزي اټوم ټاکو. ولې؟ ځکه چې د برون هغه اکسیدیشن نمبر یا ویلانس زیات نسبت چا ته؟ نسبت کلورین ته، د کلورین ده منفي 1 ده. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو برون مرکزي اټوم کړ، دې ته موږ او تاسو مرکزي اټوم وایي یا هم د مرکزي اټوم ټاکل وو. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم د الکتروني ساحې دي چې هغه هم باید موږ او تاسو وپېژنو چې الکتروني ساحې څه ته ویل کیږي. هره یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې یو طرفه اشتراکی اړیکه او الکترونونو هغه آزادې جوړې ته موږ او تاسو یو الکترونی ساحه ویلی شو. که چیرې موږ او تاسو ګورو، هره یو ګونې اړیکه، دوه ګونې اړیکه، درې ګونې اړیکه په همدې اساس یو طرفه اشتراکي اړیکې ته او د آزادو جوړه الکترونونو ته موږ او تاسو یوه الکترونی ساحه وایو. بېلګې په توګه تاسو وګورئ، دلته موږ او تاسو د امونیا یو مرکب په نظر کې نیسو. د امونیا په مرکب کې که چیرې موږ او تاسو د هغوی موډل ته وګورو، نو تاسو وګورئ، اول خو موږ او تاسو د دوی ترمنځ هغه مرکزي اټوم وټاکئ چې هغه نایتروجن ده. اوس راځو د نایتروجن، که چیرې موږ او تاسو د هغې ویلانسي کشر ځیر سو، دی په خپل ویلانسي کشر په آخري مدار کښې موږ او تاسو وینو چې دی څو دانې څو الکترونونه ایشی دی، یا هم څو الکترونونه لري په خپل ویلانسي کشر کې. موږ او تاسو وینو چې دلته د پنځه دانې الکترونونه، اټومي نمبر اووه ده، په لومړي مدار کې دوه، په دوه مدار کې یا په وروستي کشر کې پنځه الکترونونه لري. نو په همدې اساس درې اړیکې یوازې د هایدروجنونو سره، یا یو یو الکترون یوازې د هایدروجنونو سره په شریک ډول ږدي، خو پاتې دوه نور الکترونونه د آزاد جوړې په شکل سره ترتیبوي. اوس موږ راځو د دوی تلمین او تاسو ګورو چې الکترونی ساحه کومې ساحه ته ویل کېږي. موږ او تاسو ویل هره یو ګونې، هره یو ګونې، دوه ګونې. نو دلته موږ او تاسو یو ګونې، یو، دوه، درې، او هره آزاد جوړه الکترونونه وجود ولري، دې ته موږ او تاسو الکترونی ساحه وایو. اوس نو چې دا الکترونی ساحه څو په دې مرکب کښې موږ او تاسو وینو څو الکترونی ساحې لرو، یو، دوه، درې او څلور، څلور الکترونی ساحې وجود لري. همداسې مختلف نور نور مثالونه هم ورکولی شو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د اړیکو زاویه هم پېژنو چې د اړیکو زاویه څه ته ویل کېږي. په یو مالیکول کښې، یا هم د یو په یو مرکب کښې، د درې وصل شوو اټومونو ترمنځ زاویې ته یا هغه زاویوي اړیکې ته موږ او تاسو خپله د اړیکې زاویه وایو، یا هم ویلانسي زاویه وایو. که چیرې موږ او تاسو وګورو، په دې ځای کښې موږ او تاسو المونیم ترای کلوراید لرو. د المونیم ترای کلوراید په مرکب کښې که چیرې موږ او تاسو د هغوی ساختمان ته وګورو، د هغوی قطبیت ته، ته وینو چې د المونیم خپله یو الکترون د دې کلورین سره په همدې ترتیب سره ټول سره یو یو الکترون په شریک ډول شودی. او د دې ترمنځ هغه اړیکه تاسو وینئ، د دوی د اړیکو ترمنځ، دلته موږ او تاسو وینو چې دغه اټومونه یو له بل سره وصل شوي دي. دغه د اټومونه وصلېدل د دوی ترمنځ یوه زاویه رامنځته کېږي، چې دغه زاویه ته موږ او تاسو خپله د اړیکو زاویه وایو. دې ترتیب راسي د برون ترای فلوراید په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د هر اټوم د وصلېدلو پر اساس باندې دلته یوه زاویه چې شوې ده رامنځته شوې ده، او هره زاویه ځان ته ټاکلې درجه لري، چې دې ته موږ او تاسو د اړیکو زاویه وایو. دا د اړیکو زاویه چې دي، ځینې لامنونه لري ګرانو زده کوونکو، چې هغه لامنونه یې یو خو ده. لومړی باید د مرکزي اټوم د هغه آزادو الکترونونو شمیر باید څه وکړو په نظر کې ونیسو. یعنې دا چې د مرکزي اټوم د آزادو الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د هغوی هغه اړیکه، یا هم د اړیکو زاویه چې دي کوچنۍ کېږي. یعنې هر څومره چې موږ او تاسو وایو مرکزي اټوم چې د زیاتو آزادو الکترونونو په درلودلو سره د دوی هغه زاویه چې شي کېږي کوچنۍ کېږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. د امونیا په دې امونیم په دې مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د نایتروجن او د هغه ترتیب سره هر اټوم هایدروجن سره وصل شوی، او بالاخره په پایله کښې وینو چې یو سل اووه درجې زاویه چې کړې ده رامنځته کړې ده. په همدې اساس یو بل لامل یې دا دی چې هغه د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي ده. هر څومره چې د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي زیاتېږي، هغومره د دوی د اړیکو زاویه چې شي کېږي ورسره زیاتېږي. یعنې دا چې د مرکزي اټوم د الکترونیګاټیویټي او د اړیکو د زاویه ترمنځ دوی چې دي یو له بل سره مستقیما متناسب دي، چې یو زیاتېږي هغه مقابل طرف هم زیاتېږي، او یو چې کمیږي مقابل طرف هم ورسره کمیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، د په همدې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دې الکترونیګاټیویټي پر اساس باندې دوه اشاریه یو، هر څومره چې الکترونیګاټیویټي زیاتېږي زاویه یې هم ورسره لویږي. یو بل عامل ګران زده کوونکو هغه دا چې د شاوخوا د اټومونو الکترونیګاټیویټي ده، چې د شاوخوا اټومونو الکترونیګاټیویټي په زیاتېدو سره د دوی اړیکه کوچنۍ کیږي. هر څومره چې الکترونیګاټیویټي د شاوخوا د اټومونو زیاتېږي، د هایدروجن او د دې هایدروجن د زیات شوه، د دوی الکترونیګاټیویټي پر اساس باندې د دوی اړیکه څه کیږي؟ د اړیکو زاویه کوچنۍ کیږي ورو ورو. دا هغه لاملونه وو چې د اړیکو په زاویه باندې تاثیر گذاره یا اغیزه درلوده. یو هم رازو ګران زده کوونکو د ساده او دقیق مالیکولونو د جوړش تیوري ته، چې په 1940 کال کې د سوژویک او پاولی دوه عالمانو د موږ او تاسو لپاره څرګنده کړل چې د مرکزي اټوم په شاوخوا کې د الکترونونو آزاد جوړو ترمنځ د دتې قوه نظر هغه الکترونونو ته زیاته ده کوم چې په کیمیاوي اړیکو کې برخه لري. نو ځکه د مالیکول په هندسي جوړښت باندې هم تاثیر لري. نو هر څومره چې آزادې جوړې ډیریږي، د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کیږي، لکه څنګه چې تاسو د امونیا او د میتان په مالیکولونو کې وینی. که چیرې موږ تاسو ګورو دا د امونیا یو مرکب ده، په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د دوی آغاز یو جوړه آزاده جوړه الکترونونه لري. کله چې آزاد جوړه الکترونونه ودرلودله، د دوی هغه د الکتروني ساحې پر اساس د دوی هندسي جوړښت باندې تاثیر گذاري تاثیر لري. یعنی د دوی آزاد جوړې زیاته سول، نو د دوی ترمنځ هغه اړیکه څه کیږي؟ ورو ورو میږي. نسبت چاته؟ نسبت دوی ته، ځکه چې دوی هغه د دتې قوه نسبت دوی ته زیاته ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې د دوی هغه آزاد جوړه الکترونونه چې زیاتیږي، دوی هغه د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو هغه هندسي جوړښتونو ته راځو، چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو خطي مالیکولونه لرو، چې خطي مالیکولونه خپله هغه ډول مالیکولونه دي چې دوی خطي جوړښت درلودونکي دي، یا هم دوی الکتروني ساحې په نوم سره هم یادیږي. دوی چې دي د ویسپر د تیوري پر اساس باندې د